میزبان شماست صفی الله، خوش آمدین.
من نه کوم سید سمی عباس، وقت به افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسی جرګوي د ملي دسترخوان په نوم طرحه قانوني ستونزې لري، نو ځکه دوی رد کړه. حکومت غوښتل د دغې طرحې له لارې په بېوزلو خلکو باندې خوراکي مرستې وویشي. د پاکستان د پوځ یو منتقد او مشهوره پاکستانی خبریال متی الله جان تر 12 ساعته تښتول کېدو بېګا ناوخته بیرته خوشې شو. دا مو په دغه پروګرام کې د سر موضوعګانې دي په داخلي او بهرنیو برخو کې. خو تر هر څه مخکې خبرونه، د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تخته پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. خبرونه، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر او ښاغلي ویلسن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د سولې د روان بهیر د طالبانو او د افغانستان جمهوری دولت ترمنځ د بندیانو د تبادله او د مذاکرات او د عاجل پیل پکله او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه مفصل خبرې وکولی.
خغلی ویلسن هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا هیله لري بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په شپږویشتمه نیټه په کابل کې ویلي و د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر کې پیل شي، خو دای نو ویلي چې څه وخت. د کندهار ولایت چارواکي په تخته پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری وروسته له هغه ووژل شول چې طالبانو یې پر پوستو حملې وکړې. د ده په وینا د سېشنبې په ورځ د طالبانو په حمله کې یو پولیس ټپي شوی هم دی. بارکزي زیاته کړه وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشوه او طالبانو ته هم تلفات واوښتل، خو ده په دې اړه له نورو معلوماتو ډډه وکړه. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې 12 پولیس وژل شوي، خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي. په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو هڅې زیاتې شوي دي، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم نه ده ورو شوې. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دې ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون 1 سرتیری خوشي کړي.
به اساس همو توافقنامه که فی مابین طالب ها و دولت ایالات متحده امریکا
ده وید امریکا و طالبان و ترمینز ده موافقه پر اساس ده افغان امنیتی و دفاعی زوکونو 16 سرتیری چه ده طالبان و پا بند کیو پا چمتال ولسوالی که را خوشی شویدیم.
طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه د دغو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د راپورونو پر اساس تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو له حکومت سره اړوند 3500 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک پر اساس افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د پر چین تور پوری کړ چې د کرونا ویروس له بحرانه په استفادې د خپلو ګټو په لټه کې دی. پومپیو دغه خبرې د سېشنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب سره په لندن کې تر لیدو وروسته وکړې. دوی په دې اړه خبرې وکړې چې چین د کرونا ویروس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا دا قانون د 1990 کال له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د یو هیواد دو سیستمونو پر اساس رامنځته شوی و. امریکا، بریتانیا او نورو لویدیز هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت څرګند کړي. بریتانیا په 1990 کال کې د هانګ کانګ واک بیرته چین ته په دې تمه وسپاره چې د دې ښار اقتصادي او ټولنیزو دودونو درناوی وکړي. بریتانیا ته د چین سفیر لیو شیامینګ پر ټوټر خبرداری ورکړ چې بریتانیا باید د دوه اړخیزو اړیکو د خرابېدو مسؤلیت ومني. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تختولی دی. دغه کس چې وسلی او چاودیدونکي مواد ورسره و په لوتس کې یو بس کنټرول ترلاسه کړ او ټول مسافر یې برمته ونیول. دا پیښه پرون د سې شمې په ورځ وشوه. د پولیسو یوې ویاندې اولها بوزولوک ویلي دغه سړي شاوخوا 40 کسان برمته نیولي او پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي. د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې بیا ویلي د برمته نیول شویو کسانو شمیر لس دی. د ځایي پولیسو مشر یوری کروشکو ویلي برمته نیونکي ورته د ټلیفون له لارې ویلي چې چاودیدونکي مواد ورسره دي او د ښار په یو بله سیمه کې یو ریموټ کنټرول بم هم ځای پر ځای کړی. د کورونا چارو وزیر انتون راشچینکو ویلي برمته نیونکي له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې دی. د پوینا د دغه کس غوښتنې لا نه دي معلومې، خو پولیسو ته ویلي چې د دې پیښې لامل د اوکراین اوسنی وضعیت دی. د ازادي رادیو لاله مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې ولسی جرګې ویلي د ملي دسترخوان په نوم طرحې قانوني ستونزې درلودې نو ځکه رد کړه. د جرګې د مالی چارو کمیسیون رئیس میر افغان صافه
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډیره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسم یې نظارت کېدلی شو.
د سولې په اړه باندې اوري چې د افغان حکومت ویاند د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پرون ویلي د طالبانو ټول کارونه تر زربین لاندې دي.
طالبان زیر زربین جامعه جهانی قرار دارد، زیر زربین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
د ویل چې طالبانو نه اور کم کړی او نه د سولې په برخه کې خپلې ژمنې ادا کړې دي، خو طالبان دا مسایل ردوي. په کونړ کې به هم په نورستان کې به د لرګینو صنایعو په اړه باندې تاسو ته یو جالب راپور خپور کړو.
دلته موږ لوګو جوړو، په میوادانی جوړې داسې مایده مایده کارونه موږ دلته کوو. دا زموږ کم کسب چې ده، دا زموږ د پوخانه، دا زموږ د میراثونه ده پاتې شوې ده.
له پاکستان هم دا راپور لرو چې د پوز منتقد او مشهور خبریال ماتیو لا جان تر 2 ساعت تختول کیدو ورسته بیگانه وخت خوشی شو. رازو لمړی راپور ته د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون چارواکي وایي له بیوزلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له یو نویمې مادې سره په ټکر کې وه او د څار او شفافیت په برخه کې هم ستونزې درلودې. دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیايي بودیجې 280 میلیون ډالره کم کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي د ملي دسترخوان د تمویل چارې ریوال بانک پر غاړه لري. پرون سه شنبه د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان طرحه رد کړه. ټاکل شوی و د 240 میلیونو ډالرو په لګښت د ملي دسترخوان پروګرام په دوو پړاوونو کې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته مرسته ورسوي. ملالی بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د سې شنبې په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرحه رد کړه چې لمخې ټاکل شوی و له بېوزلي خلکو سره مرسته وسی. ولسی جرګه د دې طرح پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون بدیل طرح تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سه شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرحه د افغانستان د اساسي قانون د یو نیمې مادې پر خلاف و او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و، په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده. هلته څه قسم یې ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وزي غریب ته کومک ورسیږي، دا غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله، له همدې کبله یې ولسي جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280 میلیونه ډالره له پراختیایي بودیجې کمې سوي وي چې د ځینو پروژو 30% او د ځینو 40% کارونه بشپړه سوي دي. د ولسی جرګې پریکړې ته په غبرګون کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي، او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت ونه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د ویل ولسی جرګې زموږ تمه دا ده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کرونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده.
کرونا هست.
ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاش په 28مه په ټول هیواد کې د بیوزلی خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4.5 میلیونه کورنیو پورې ورسیږي، چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوو پړاوونو کې دا مرستې رسېدلې وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 6.8 میلیونه ډالرو په لګښت 123 ولسوالۍ، او په دوهم پړاو کې د 150 میلیونه ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول سوي. د حکومت د معلوماتو له مخې خلکو ته په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلی صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاري کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه او افغانان د طالبانو کارونه تر زربین لاندې نیولې دي او د دې ډلې ټول حرکات ساري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل طالبان تر اوسه هم له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی، او دغې ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. طالبان بیا دا خبرې ردوي. د کابل په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی.
طالبانو ته خبرداري د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر څېړنې لاندې دی. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر زربین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یادې ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کمې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له زربین لاندې دي، او د دغې ډلې هر ګام به سیډي او ساري.
د 4400 طالبانو آزادېدل، دفاعي حالت د امنیتي ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل، او د دغو ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقی د بین الافغاني خبرو ته د زمینه برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نه سي. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي. د افغان ولسمشر بیان هم دا شان وایي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې فرصت له لاسه ورکوي او نړیواله ټولنه به هم نهیلې کړي. افغان حکومت داسې مهال طالبان د سولې په وړاندې د خنډونو په جوړولو او ځنډولو تورنوي چې دغه ډلې تل ورته تورنه په افغان حکومت پورې کړي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امریکا وغواړي په طالبانو فشار راوړي نو په څو ورځو کې به دغه ډله د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې د طالبانو د نظامی برخې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه ژمنې چې له امریکا سره یې په سیاسي هوکړه کې کړې عمل یې پرې کړی او له افغان حکومت سره یې ژمنې نه درلودې. دغه ډله وایي چې امریکا د سیاسي هوکړې ځینې برخې تر پښو لاندې کړې، خو اوس هم هڅې پردې دي چې له دې ټولو سره بیا هم هوکړه مثبت لوري ته حرکت وکړي. ذبیح الله مجاهد وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوي سیاسي هوکړه له ناکامۍ سره مخ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتا افغان حکومت وایي طالبان لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دغه بهرنۍ ترهګري ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي، خو طالبان به د حکومت دغه اداره دوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو داسې راپورونه خپرېږي چې القاعده او ځینې نورې ترهګري ډلې پکې فعالیتونه لري چې وروستی هغه هلمند ولایت دی. نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخې اړیکې لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار بیان جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مخته وړي.
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان، تخار، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه سوي چې طالبان له القاعده، لشکر طیبه، داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي. تازه د هلمند والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعده شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ماته رسیدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچینه نیولی تر هرات پوره په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان، چچینیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي په ځبه ورسره نه پوهیږي. د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب، چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل سوي دي. وړاندې ازادي راډیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. دغه شان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی له لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوالو ته هم مرکزوب لوختي چې په خبره یې دا ښیي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي، خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي. د تیرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې هوکړه وسوه، په کې راغلي چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرېږدي. بلخوا د سولې په چارو کې یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که طالبان له دغو نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکو ته دوام ورکړي، د افغانستان سوله شونې نه ده. له دې جلې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نورو نړیوالو ترهګرو په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي.
زه خپل داسې څه نه وینم چې دوی د خپل دغه اړیکې د خارجي جنګیالیو سره پرېږدي او جنګ دې ودروي، چون چې په دې کې د دوی مشترکې ګټې دي. د مشترکې ګټې نه علاوه دغه افراد ډېر سخت دریځ او افراطي فکر لري او پر دې باور دي چې باید جنګ ادامه او دغه کې یو تر څو د افغانستان مسله یوازې نه ده، باید د باندې ولاړ شي. اګر طالبان دا ادا کوي زموږ اجنډا یوازې د افغانستان پورې مربوطه ده، نو دا شایسته بلی.
په دې باور دی چې که طالبان له دغو بهرنیو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، راتلونکي کې به سوله تش په نوم او جګړه به لا هم روانه وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې له افغانستان د خپل هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ پر ټینګاري ولیکنه خبره کړې ده. لیکوال لیکي ترامپ تیر میاشت د دفاع وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په لیکنه کې وړاندې د هغو امریکایي چارواکو له قوله چې له موضوع خبر وویل شوي چې ترامپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د پام وړ شمیر امریکایي سرتیرو پر کمیدو ټینګار کوو. خو لیکوال وایي ترامپ ته ویل شوي چې په افغانستان کې تر 8600 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو حضور د قطر د موافقې په شرطونو پورې تړلی چې تر اوسه نه ده تطبیق شوی. د دغې موافقې لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې. اوس د شخړو کمیدل، د بندیانو د تبادلې د بهیر بشپړېدل او د بین الافغاني خبرو پیلېدل د دوهمې مرحلې شرطونه دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس وړاندې لیکي امریکایي پوځي چارواکو له ډېرې مودې انتظار درلود چې په منځني ختیځ او افغانستان کې باید د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي، هغه هم عمدتاً په درې دلیلونو. د اسلامي دولت ډلې ځپل، په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته هیله، او ښایي تر ټولو مهم په شخړو کې د خپل هیواد له ښکېلتیا سره د ټرمپ نه لیوالتیا. خو د منتقدینو په باور په سیمه کې د امریکا د حضور کمیده پر ایران تر آخري حد د فشار راوستو لپاره د ټرمپ د ادارې له ژمنې سره په تضاد کې ده. ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغې نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپلې مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په ګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې ده. هغې له ازادي راډیو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. قمرګلې ویلي چې د شپې یوه بجه دوی په کور کې ویده و چې د دهلیز دروازه کې ټک ټک شو او بریدګر راننوتل او مور و پلار یې په ډزو ووژل. قمرګلې وایي دی هم دو حمله کوونکي په ډزو ووژل. د قمرګلې نوم د ډېرو نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د هغې ستاینه کړې ده. ځینو په ټولنیزو شبکو کې هغه اتله بللی ده. طالبانو تر اوسه د دغې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ګارډین لیکي چې طالبان اکثره هغه کسان چې د افغانستان د حکومت یا افغان امنیتي ځواکونو سره د کار کولو شک پرې وکړي په نښه کوي.
لکه څنګه مو چې د مطبوعاتو په تبصرو کې واورېدل، یوی افغان انجلی د خپل پلار قاتلین پر ډزو باندې وژلی دی. قمرګله 15 کلنه ده او په غور کې اوسیږي. تیر اونۍ وروسته له هغه څو طالبان ووژل شي. د طالبانو په ډزو کې پلار چې د قوم مشر ووژل شو. په دې اړه باندې راپور لرو چې قمر ګل اوس چیرته ده او له حکومت څه غواړي. خاطر پر دې څه جزئیات راکوي؟
وروسته له دې چې د یوې ځوانې غورین نجلۍ له لورې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبرونه په رسنیو کې خپاره شوه، یو لړ پوښتنې راولاړې شوې چې یاد نجلۍ د خپل مور او پلار وژونکي څه ډول ووژل. قمر ګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د شپې یوه بجه وه، موږ ویده وو. زما مور او پلار په یوه خونه کې ویده وو، زه او ورور مې په بله خونه کې پراته وو. زموږ د کور د دهلیز ور وټکول سه، مور مې دروازه خلاصه نه کړه. هغوی یعنی طالبانو هم ور مات کړ او راغلل. زما مور یې بهر وویستله او ویې ویشتله. بل ځل یې زما پلار له کوټې بهر کړ او ویې ویشت. ما هم پر هغوی ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل شول.
پنځلس کلنه قمر ګل وایي طالبانو یې پلار ځکه وواژه چې د قوم مشر و. قمر ګل اوس د خپل پلرني ټاټوبیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوی. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي او ناامنو سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
له ولسمشر غواړو چې زموږ امنیت ټینګ کړي، په ارامه ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر دې موږ لپاره ښوونځي فعال کړي او هڅه دې وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمر ګل یو خپل عبدالقدیر له حکومت غواړي چې د نوموړي کوچني ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید د زده کړې زمینه برابر کړي، د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وایي قمر ګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوي او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکو ته ولیږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلي او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ میډال ورکړي.
وروسته له هغه چې طالبانو د قمر ګل مور او پلار او یو خپل ورته وبژل، نوموړي د طالبانو دوه کسه وبژل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه ادابې په کلکه ردوي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پرې وی پوستې نښته شوی. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد نجلۍ اتلولي وستایله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان یو مخکخ خبریال چې دغه هیواد د پاوز له منتقدینو دی، تر تختول کېدو شاوخوا 12 ساعت وروسته پرون بیرته خوشی شو. متی الله جان د پاکستان له مشهور خبریالانو دی چې پرون د جولای په 18 په اسلام آباد کې تختول شوی و. نور حال د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پاکستان د مخکښ خبریال متی الله جان همکار اسد تور وایي یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د متی الله جان د موټر مخه ونیوله او هغه یې له ځان سره یووړ. د امنیتي کیمرو په ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر سړی یو کس له خپله موټره راکشوي او یو بل موټر ته یې اچوي. میرمن یې وایي په ویډیو کې مخکینی موټر د متی الله جان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز یوازې دومره وویل چې د متی الله جان تښتول کېدل تاییدوي. د پاکستان مخکښو سیاستوالو، فعالانو او خبریالانو پر ټویټر د دغه خبریال د راخوش کولو غوښتنه وکړه او د متی الله جان بیرته راولئ په نوم یې یو هشټیګ پیل کړ. اتریش میشتي د خبریالانو د حقونو ادارې هم غوښتنه کړې چې متی الله جان دې ژر تر ژره آزاد کړای سي. د دې ادارې مرستیال رئیس سکاټ ګریفن په یوه اعلامیه کې ویل موږ بیره لرو چې د متی الله جان ژوند په خطر کې دی او د ده د موندلو په برخه کې باید چټک اقدامات وسي او ډاډ دې ترلاسه سي چې دی به هرومرو راخوشي کېږي. ګریفن زیاته کړې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته پکتو باید چارواکي د متی الله جان په ژوند ژغورلو کې ځنډ ونه کړي. متی الله جان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ورځپاڼو، راډیوګانو او تلویزیونو کې کار کړی او د ده د ملګري عزیز سید په وینا مخکې هم ورباندې حملې سوي. وروسته له هغه چې د پاکستان وخت تلویزیون دی له دندې ګوښه کړ او د راپور له مخې دا کار یې د پاکستان د پوځ تر فشار لاندې کړی و. ده د یوټیوب او ټویټر په ګډون پر ټولنیزو رسنیو خپل حضور ته دوام ورکړی و. د روانې میاشتې په لومړیو کې ده د یوه ټویټ په خاطر د یوې پاکستاني محکمې خبرداری هم ترلاسه کړی و. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد د رسنیو لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په دې هیواد کې بلاګران، خبریالان او فعالان شکایت کوي چې دوی په یو نه بل ډول بیرول کیږي او تهدید کیږي. د 260 میلیونه نفوس لرونکي پاکستان پوځ په کورنیو او بهرنیو چارو کې پراخ واک لري. د پوځ یوه ویان د متی الله جان د تښتول کېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ګڼ پاکستاني خبریالان په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره توقف سوي او داسې شک کیږي چې دا کار د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره کوي. ویل کیږي دغه اداره هڅې کوي چې د پاکستان پر پوځ انتقادونه چپ کړي. پوځ دا تورونه رتوي.
وخت په کابل کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرو ته، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر رایس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. دوی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په برید کې په تختپل ولسوالۍ کې د افغان پولیسو وغړي وژل شوي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي بیا تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 14 سرتیري خوشي کړي دي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تښتولی دی. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلیږي. په دغې دویمه نیمایي کې لومړی دوه راپورونه لرو، بیا 19 خبرونه د ازادي اوریدونکو. راپور دا دی چې په لیبیا کې د بهرنیو قدرتونو ترمنځ د مخامخ جګړې خطر شته که څنګه؟ د مصر پارلمان د تېرې دوشنبې په ورځ هغې لایحې ته رایه ورکړه چې د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح سیسی ته اجازه ورکوي چې په لیبیا کې د پوځي مداخلې په هدف هغه هیواد ته ځواکونه واستوي. د مصر پارلمان وویل د سیسی حکومت ته اجازه ورکړه چې دا کار په لیبیا کې له تروریزم او وسلوالو ډلو سره د مبارزې لپاره وکړي. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر قذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایتالیا او ترکیه د لیبیا په ترابلس کې د جوړ شوي حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. ځینې نور هیوادونه له هغې ډلې مصر، امارات او نور بیا د معمر خلیفه هفتر په نوم د یوې ملیشه ډلې د قمندان ملاتړی دي. په دې اړه راپور له فرشتي جلال زی اورو.
په لیبیا کې د قمندان هفتر او د ترابلس د حکومت ترمنځ جګړو کې د نړیوالو مداخله د دې خطر رامنځته کوي چې بهرني هیوادونه په دې هیواد کې په مخامخ ډول په جګړه کې ښکیل سي. د راپورټونو پر اساس یو شمېر هیوادونه ورله مخه پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز مات کړی او په هغه هیواد کې د جګړې دواړو خواو ته وسلې ورکړي او د ملاتړ لپاره یې جنګیالي ورستولې دي. د بلګې په ډول د فرانسې حکومت تر دې وړاندې څو واره پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی او لیبیا ته یې وسلې ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت په وینا ترکیه تیره میاشت د ترابلس د حکومت د ملاتړ لپاره 3,500 جنګیالي له سوریې هغه هیواد ته واستول. د پنټاګون د راپور د جولای په 12 د اسوسییټډ پرس اژانس ته رسیدلی و. له دې کبله د هفتر ځواکونو پر ترابلس د خپلې حملې پلان شاته کړ. د لیبیا په ختیځ کې پارلمان چې د هفتر ملاتړ کوي له مصر غوښتنه وکړه چې د ترکیې د ځواب ورکولو لپاره خپل پوځ ورواستوي. لیبیا د مصر پر لویدیځه پوله پروت هیواد دی. د افریقا په لویدیځ کې د عربي هیواد د تیلو سترې ذخیرې او ستر تاسیسات لري. د کډل چې په لیبیا کې د معمر القذافي حکومت نړیدلی، د مصر هوایي ځواکونو په دوامدار ډول په لیبیا کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد هوایي حمله کړې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې چې په 2014 میلادي کال کې خپور شو، په زغرده ویل شوي چې د مصر حکومت د هفتر ملاتړ کړی خو کچیرې خپل پوځ ورواستوي په بېساري ډول جنجال پاروونکی اقدام به وي. د مصر ولسمشر تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې په لیبیا کې روان بحران د خپل هیواد کورني امنیت ته ګواښ کړي او نسی کولای چې په لیبیا کې د وضعیت په اړه نور بې تفاوته پاتې سي. هغه د دوشنبه په ورځ پارلمان کې تر بحث مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لیبیا پر وضعیت ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل چې سیسی او ټرمپ دواړو په دې ټلیفوني خبرو کې ومنله چې په لیبیا کې بحران باید په بیړني ډول کم شي او د دې لپاره اوربند او د اقتصادي او سیاسي جوړجاړي خبرې باید وشي. سپینې ماڼۍ همداراز وویل چې ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې او ورته وویل چې په لیبیا کې وضعیت د بهرنیو ځواکونو او د وسلوالو د شتوالي له کبله زیات خراب شوی دی. جرمني، فرانسې او ایټالیا په روسیو کې خبرداری ورکړ چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي.
ورزو نورستان ته زموږ خبریال روح الله انوري د نورستان د لرګینو صنایعو په اړه باندې یو جالب راپور جوړ کړی په ګډه او تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام مې راوي.
دو ویش کلن نعمت الله څټکه او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکارۍ په وسیله د افغانستان ملي نخان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شوی او میخونو ډیر نور جوړ شوی دا شان نخانونه جوړندي او د کارخونی په ځمکې بیا ګلکاری شوی میزونه، چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وای غواړي لنیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندې وساتي.
دلته مونږ دا چې دا لوګو د افغانستان لوګو دلته مونږ لوګو جوړو په میوادانی جوړیږي دسه مایده مایده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي دا 15000 افغانۍ. دا زمونږ کم کسب چي ده دا زمونږ د پوخانه دا زمونږ د میراث غونډه دا پاتې شوې دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه وو دا کسب دی زکه غواړم چې دا کار به مختلف
د ترکانۍ یا نجاری په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدی ماشینونو لوړې ژورې هواروي او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگ مالی برسته او جوړو شوو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کول دي لرګو مخکې هم دا پالش کار کو نو مخکې کله کا بلکې مو وغیرہ مخکې پاکستان کې مو په دا قسم می زکړه پاکستان کې ده تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کو چې سمره من کولې شو یو بیډم کو یو نیمه موګو دوه موګو دمره مقدار کې کار کار پورې فرق ده یار تقریبا یو 500 روپے گٹو یار الحمدللہ بس کی پی گزارا پہ کو گنی گزارا ہو پلس زرم نکی گی
دل تا چوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردونو سپیر دی او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی خو هر سړی پ خپل کار بوخته او هڅه ادا د چی پ خپل کور کلی کی خپل بچو ته حلاله روزی وګټی. د دوی په خبره سلګونه کال کیږي چې په نورستان کې ترکانان یا نجاران پ خپل نرمندو غوتو په لرګیو کې کندنکاری سره خولي انزورونه، نقشې او ګلان کاږي. د ریشهای تاریخي او فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمي ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمي هجری پیړۍ وړاندې هم دود درلود خو دغه ترکانان شکایت کوي چې بازار نه لري ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مانی چې په یاد ولایت کې لړګي او جوړو شیانو ته ل نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې او هیڅ چاته اجازه نشته چې لړګي او جوړ شوی توکي بل ځای ته یوسي چې لامل د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل
موږ نورستانیان په کاغذ نه خصوصي سکتور کې دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو. موږ دلته چوکیان ډبل بیټونه او الماری ځینې نور مسائل جوړو کچیر موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه دا مسائل انتقال کړو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنها چې د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي.
د خاغلی فیضی خبرې ته په اشاره سره که دا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو، نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانی یا نشانونه جوړ کړي، او په دې سره خای درنګمال صحبت خان ماش هم لوړ شي، خو ویره داده چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمینه برابر نه کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو، د دې ونې خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکی کړې دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا ونې غواړم چې له تبصره پرته ستاسې پیغامونه واورو او له کوم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسې ستونزې واورو، په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم ډول ورځو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار ولایت د جلید ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي، نو دی کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي. ولله توفیق.
السلام علیکم. زما پیغام نشر کړي وروره د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې په دا وزیران ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي کنه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې شهر مومنان لمبې وواله ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کې نهسته. دا د سو اوبه خلک هاریان دي، د چکن اوبه اوبه خلک هاریان دي. دغه غم وخوري ورو دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته. یو څوک چې په کیسه کې نه دي نه مشران ګرځېدې خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مخم شس.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اورزگان ولایت د غزا عبد الله صلی تخمی اړیکنی وای د اسد الله سعادت يم. زمړي یو جدي غشتنه د ټول قوم مشرانو علمانو د اولس او د ام د غشتنه د چې مثلا د علم پرسن باندې کوم پل چې جوړ شوی دی شپارت په یی جګی سی دی مثلا د پورته کړي دی ویجی بریجی کوډونه هم راپورته کړي. خو حال دا چې مثلا سره نه پښتو کې چیرې سره پښت موږ او تامت په وسه یو زمور تجارتي مثلا صادرات سرادی وطن ته شیر صادری یو په دغه مرستو کې زړه پر د فلل لامر دغه چې فل نه جوړ شوی مټر تقریبا شاوخوا 15 میاشتې لار پر موږ باندې موږ د شی مثلا پر وشانو پر واسي نور بل لار پر واسي مثلا باغ په خو اصلي وسایل مثلا د ګینس کول دی او بل خطر دغه چې وبو د یمن سندیر دا مثلا دی راسي مچره ته مت نسب کولای ټول پر هغه مې حالت ونی فاده دی او صحه حکومت په لاس کې ده. هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا دغه ته پام لرنه وکړو دا په جوړ کې دا ولس جدي غوښتنه ده. او بل هغه مېرمنونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت خوا جوړ شوی دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې شي چې هغه کینارابونه د دولت خوا جوړ شوی دي ولس هغه ټول کینارابونه په کورو باندې کښېستلې دي، دروازې کښېستلې دي، په کور کې کښېستلې دي. دا یو غیر قانوني کار دی، ته باید حکومت یې جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې ټول اسهان د حکومت په لاس کې ده، ای ختم کولی شي ورته راشي. دا زموږ د ولس جدي غوښتنه ده. وسلام
سرتوان د غزې ولایت او بند ولسوالۍ چې دا خبره کوم، دلته مونږ دا مخالف لوسو چې ډېر په ازادو باید د غزې نه والي حکومندان امنیه چې مونږ دا غواړو چې دا پولیس پر ځای ورته دلته ځای پر ځای کې چې دا خلکو مخه ونیسي. د ملي پاسن ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د مخالف لوسو حکومندان چې مول څه بیا د مول رمو چې نوي بوټ کې دی سالاله کې د خیراته په سبب ایا دا د مسلمان که نه، د دوی ومو له افغانستان پر خاوره جنګي ومو دفاع کوله. افغانستان دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول. السلام علیکم، زما پیغام باندې السلام علیکم.
رسول کارکونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم، او زه د سینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم. یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ورادې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپړو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته ورسوي. یعنی دولت اعلان کړه د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی وچه ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نوړو ورکړل شو، نو ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شوې. یعنی د کورولا نسول کور کې نه کورو کې ناشتي او بیچارهګانه خبره په غم د خدای کې دي. یعنی د دو مټې په خپلو چوکو باندې ناشتي او د غریبو حق خوري. یعنی کوم یو لی ورکړي چا چې یاد آباد والي سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او د ازما آواز ورته ورسوئ چې چا چې کوم یو غریب لی ورکړي او نور زه به یعنی ازادۍ ارادې ټول کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنی وخت زمان باندې د بیچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېر احترامات بې احترامات او احترامات وړاندې کوم. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر الله حکمل له کونړ ولایت نه خبرې کوم. افغانستان کې کومې دا یو غونی دو غونی دا چاپلی دي دا وسپنیزې دا دوکانداران وایي موږ یې نه اخلو، باید چې دولت پرې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي صاحب چې دا باید وچلېږي او یا بندې کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه محمد نذیر چې د ایمان ولایت نه راځم او کولی شم تاسو ته په تماس کې او مایدینو ماشینو چې په روش کاله مو وخوړل راځه او شش کال ځان یې راوته دي. دا موږ حکومت څخه دا خواهش وو چې باید تا اجازه وکړي روش کاله مو وخوړل مې راکړي شش کال بیا غږی پاتې دي. دا اوس پرې نه دی ورکړي د نورو لایته ورکړو سوري کریمان دغه سپاتې سوري
څه یو کار دی چې یو بام د هوا د پښتو ته متل نه ځپ منګار کې مې کیږي ځکه دا شوازه مالونه چې دا افغان شهیدان د پیسې دوچې تبه ورکوي چې تبه نه وي وایي تاسو وزارت نه مروالې او تاسو خوښه نه ده کله یې تخصیص نه ده کله یو بل کله بله بانه دي. نو دا مونږ دغه یو شکایت د تاسو واورو تاسو دغه ټولې معیاري دي ووایي چې دغه ورځ دغه څنګه چل دی بیا ولایت خو ډېره بېدغه روانه ده. نو دا د ما شکایت تاسو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. غدیر ډاکټر کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لیاقت له کومه څخه نور اعظم غوښتنه دغه چې د الکترونیکي تذکرو توزیع ته دی او ټول ولایتونو کې شروع شي. تاسو ته بهتره معلومه ده په کونړ ولایت کې تذکیرې توزیع شروع نه ده، خو دغه پرمې ورکوي او دغه پرمې خلک ډکوي خو لا تر اوسه پورې تذکیرې شروع شوې نه دي. مخکې مونږ د ازادي راډیو څخه اورېدلو چې دغه تذکیرې توزیع په اتیش ولایتونو کې شروع ده. ورو په کونړ کې تذکیرې قطعاً شروع شوې نه دي. غوښتنه مو دغه ده چې دغه تذکیرې توزیع باید ټول ولایتونو کې شروع شي او هسې وخت ځای کول څخه دې باید ډډه وکړي. نور مقامې سم مننه.
دا غبي وروره دغه دغه څخه دغه مرستې چې را روانې دي دغه خلک چې خوري دغه مظلومانو بېچارهګانو ته نه رسېږي. دا هره ځای ته راشي د دولتو ته راشي که د خارجه راشي که د بله ځای راشي دغه مظلومان به او دغه مشرو ته یو شی یو یو من نه دی رسیدلی او کدا کرن چې په دغه وکړه سننه دې دا تر کلو لمرونه واخله او چاته یو من یو شیرم نه دی رسیدلی ګټه دغه کم پات دې دغه څنګه منو پټرو او د شیطان روپی چې دی او دغه دې څنګه سره ورکولې هغه تلویزیون ورکی دا وسره کم کار دي دا موږ د حکومت ته خوښ لرو که یو نیم کال روپی 5000 راکړي دا وسنګ کار دي.
السلام علیکم عزیز خان خبرې کومال حاجی جبار سوالی سوالی نه دی ګورې کلی نه پروس کال موږ د سره ژمنه کړی دي او دا د کوچانو ګرځند کوچانو د سره حکومت ژمنه کړی مو سی او د ما دا شکایت د هغه پرچی جوړ کړی دي او کابل ته رسیدلی دي موږ پیسو غم موږ سره د موادو شمسیانو دی اوبو دا لوزونه کړی دي او هیڅ کومک لوزنه درغلی.
سلام علیکم زابلہ د زابلہ ولایت دا او د نظام دولت سوالی نه دا پیغام تاسو ته پیښدم زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نظام خلکو د ارغنداب او د چوپان په خلکو باندې لارې بندې شوي دي د طالبانو د خوا څخه عادل کې حکومت نه پرېږدي پرې اوږده لارو باندې د خپل مریضان او د خپل خوراکي توکي موږ او تقریبا د یو ساعت لار اوس په 15-16 ساعته باندې پرې کوي خو د هغو مشکلاتو سره سره چې کله ولایت ته راورسېږي دلته پولیس نه پرېږدي وایي تاسو به ځئ هغه پرابندو لارو چې په کومه لار کې مهمونه دي پر هغو باندې به ځئ تګ به کوئ هر چې به کوئ راځئ به موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه دولتي چارواکي باید دغه ولس ته زور ورنه کړي که چیرې دغه زور نور هم جاري وساتل شي د دولت او د ولس تر مابین به نور هم منافات موجود شي او ولس نظمي متنفره شي ولس ډېر په تکلیف کې باید دولت ته دې غم وخوري. وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم زه خیر محمد خبرې کوم د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ نه زموږ دغه د مچلغو بند هم باندې کار شروع ده خو کار یې کله پات شي کله وشي او دا د سړک ډېر مشکلات دي سړک یې ورودش خراب ده نو موټر ته تلای شي نه سایکل پې تلای شي نه خپې تلای شي نه باد ته تلای شي دا سړک چې موږ ته جوړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عینت الرحمن صفید د کنل ولایت د خاص کنل صحابی سوالی د هجرت آباد کلی څخه د دې لارې نه تاسو ته او د هیواد ټول وګړو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې موږ 2015 کال کې د رئیس جمهور احمد کرزی په اساس د وینا په اساس د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شو او د د څو سالو په فرمان تاسو باندې په خاص ډول کې میشو هغه وخت یې موږ سره د یو نمبر وعده کړی و تر اوسه پورې چې بل فرمان هم راغلی دغه نمبر موږ ته توجه نشیلا نو موږ تاسو غوښتنه کوو چې موږ دغه आवाज د ټول چارواکو د ورسې کو دي ست ماجی ملاقات کینل وی وزارت مهاجرین وی او کو رئیس جمهور وی دغه आवाज موږ د ټول چارواکو ته ورته وی تاسو نه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ټولو کارکونکو ورزنګ ته سلامونه وایم د ورزنګ د تګ زو سره څنګه نه لیکنی وای دا مثلا موږ وجوجه ورسنه د دغه یو پد مشکل د دې مثلا چې د شه د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي دوه خانو کې خرڅیږي دا مخنیوي به دولت وکړي دا او بل د ورزنګ د تګ زو سره د نقابات مکتب ډیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی مثلا نس سمت لري دایي د شاګردانو نه پرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د وسازان له خوا څخه هله کوم من ساده له ساده دی چې د زموږ غوښتنه لو مقامات ورسېږي. وسلام.
او خو زموږ دغه پیغام دی چې موږ دغه خلاص نه کاټ نه ولې دی یا خپل په کاټ کې زر په غنی کاټ یې اشرف غنی بیا دا ورځ د دې د روپي دی چې خلک لا کوي چې دا لري وسره ته کمپنۍ سره تلیفونوس کمپنۍ راټوای او موږ څه پلان کړی بیا وزیاړو بیا پر دغه نه بجوړو مغه ځکا تر واه شو دې د وګراسو د چا سره خبرې نو څه کوله هغه د خپل له دغه کوم چې سره په غرني کاټي خورو ور هدا خپل بادشاه سره ډیر شرم دی چې د موږ ودو روپو ته ناس په دوه روپو د حکومت چل دی او کچیر چې دا خلک یو تک شنوول غلا وکړي خدای دې په سوا خبره بدل کړي نور دې دغه کې چې وروته وایي هغه کاټي راوځي کاټي دا نه د پواسه موږ د کار د زګر خلک پر موږ باندې خلک
شل کوی لا ډېرې دی دا دې پسې واخلي بیا د نور ور به داسې دا خو هېڅ خبره نه ده. خوشلوار مې ورته ویلې دي رساله را واخېستې کارته کښې نو د رساله څنګه شلوار مې ورته ویلې دي. دا شرم دی چې دې در پر حیات خو ځان نه چلېږي چې دې ته نه خبره ده چې بیا د نور به دال کړي.
معتصم افغان یم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام سما بعد لوړو رسنیو ډېر وختي اعلانونه وکړو چې موږ د معاهدینو دپاره پیسې حواله کړې دي. ځینې معاهدین د ورونو سره ګزاره کوي، ورونه یې مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه ګزاره کېږي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې معاهدین بیا د غټو تجارانو بچیان وي، خو ځینې داسې معاهدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې کیسه کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي یې. نو دغه سیستم موږ دغه خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د معاهدینو پیسې نه ور حواله کړي. هر وخت چې موږ ورغلي یو مخه یې جواب را کړی دی چې پیسې مه نه دي را رسېدلي، او ایسې والا خلکو ته ورکړي دي نور پاتې دي. نو که تاسو زموږ سره شک کوئ یا د معاهدینو سره شک کوئ یا دغه رسنۍ یقیناً تاسو خبرې سره انشا رسوئ، که زموږ غږ ورسوئ چې د لوړو مقاماتو ورسېږي زموږ پیسې ولې بندې پاتې دي ورسره.
پیغام ورو ورو موږ د هلمند ولایت سنجند ولسوالۍ عبدالتواب غورځنګ خبرې کوم. موږ دغه موضوع برق موضوع دی، یوه ورځ پر لس بجې د ماښام پر لس بجې پورې یې نو اوس دا برق سندوي پر نورو یې خرڅوي. نو موږ پیغام دغه د ازادۍ راډیو دا پیغام نورو ته دا پیغام نشر کړي او موږ پر خپل حق را کړي او پر وخت باندې برق را پیدا کړي. مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. ما سلامونه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ټولو ته ورسیږي. ما د هلمند د والي څخه د نور جګړو چارواکو څخه دا هیله ده وروره چې موږ د بېشو ولسوالۍ څخه د کم سپینه ډبره ده او بل یو دا شنه ډبره پیدا شوې ده چې ډېره قیمتي ده، یو ټن په یو لک پاکستاني کالدارو باندې روانه ده پاکستان ته. دا باید دې مخنیوی وشي. دا د افغانستان یو غټه سرمایه ده، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. کم وخت چې موږ وینو چې دا روانه ډېر زړه زور راته راکوي، نو څه وکړو؟ خو هېڅ نشو کولی. نو دغه مې خواهش ده، ما خبرې دې ټولو واورې چې دغه مخنیوی دې وکړي پره لاړ شي.
بله، السلام علیکم. زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله، کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله داسې 15 کلن 10 کلن ځوان ته 10 کلنه نجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤولو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده ده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه همداده ده چې په دغسې کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی، د خدای در کوره خدای پر لحاظ باید تاسو داسې کارونو ته د پای چکې کښېږدي. والسلام ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده چې زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو مکتبونه او پوهنتونو ته د یو حل لاره کېښودل شي. یا لاسي مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي د نیستۍ او لوږې څخه، یا مثلا دا کومک ورسره وشي چې د جوهر ده اسمه تعلیم انسان ته مثلا د دې مکتب یا ښوونځي بریزان نه سي خپل د خپل د لارې د مصرف بنه لري او دا اس په یو د اسراري حالت کې واقع دي. تر لږه حالت د جنگو دي خلک د متعلمین او مسلین زیاتره روان دي خارج ته. موږ باید جدي غوښتنه د معرفت څخه زموږ مکتبونه شروع کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي، د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لاره دې ورته کېښودل سي. نو وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل د زابل د ولایت څخه خبره کوم. زه خپله یو معلول یم. د زابل په ولایت کې زموږ حقوق په یوه او بله بانه راته ځنډوي. نو دغه زموږ غور باید چې تاسې وکړئ. خپله د زابل ولایت والي باید خپله د ریاست څخه د نږدې سره لیدنه وکړي چې خپله د ریاست په ډېر زیات فساد کې ښکېر دي. نو زموږ سره دلته په یوه او بله بانه خپل حقوق ځنډوي، زموږ حقوق زموږ ته په وخت راکړي. نو زموږ غور دې خپله مرکزي دولت او حاجي صاحب وکړي د خدای په امان.
مننه کوم ګرانه دوسته. موږ ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه. البته دا یادونه باید وکم چې د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه لرو، مرکې لرو، تحلیلونه لرو. نو کیدای شي ستاسو ځینې پوښتنې یا ځینې ستونزې مو په هغو مرکو او راپورونو کې هم جواب سوي وي او چارواک ورته جواب ویلی په یو ډول باندې د دې لپاره چې د دې خبرونه هغه حوصله دومره نه چې موږ ټول مسائل ته هم زمان جواب وایو خو فقط په دې کې مستاسستون زی وردلې بیا هم که تاسو صدر رادیو خبرونه تعقیب کړئ نو کدايه سي ډیر مسائل درته حل سي خو بیا هم از موږ خبرونه جوړښت هم داسې دی چې موږ تاسو درغلو پیغامونه یا تاسو د ستونزو پر اساس باندې اربن مسولین وژغه او غوښته جواب واخلو نو د نور خبرونه لپاره بیا هم تاسو پیغامونه تاسو ترګ پلاریو تر د خدای په منځ د مخه غواړم د خپل همکار طاهر شانسخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي مرسته کوي کور ودان او تاسو څخه مننه چې پیغامونه رسول و تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ساعت 9 صبح است صدای ما